بشار د نن ورځې د نه ساعته خبرونو په وروستۍ خبرې ګړۍ کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ دستی. وخت د ورځې 15 بجې شوي. په دې ګړۍ کې به وری په پېښور کې بمی چاودنه، همداراز د سرسدي باچا خان پونتون وروستي حالات، او همداراز د افغانستان د سولې په اړه هم رپورټ لرو. خو لومړی ورځو ترخندا سب ته چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
نن سهار په پېښور کو هارت روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي غونډه نن په دویم ورځ په دوحه کې وشوه، او په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: نن سهار په پېښور کو هارت روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پېښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوی چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو ژوبل شوی دی. پولیس وایي بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړل شوي وو، او چاودنه کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په هنګو ضلعه کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت یې د ناقانونه ګرځول شوي. تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو نورو ملګرو نیولې دي. د اورګزو سیمې دغه کمانډر هادي ګل چې یاسر په نوم پیژندل کیږي، په مختلفو جرمونو کې حکومت ته مطلوب وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ بیان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل، له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمود وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی وو. عاصم باجوا زیاتوي،
کم چې برید کوونکي وو په هغې کې امیر رحمان د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده. د پاتې درې برید کوونکو د ډي این اې نمونې اخیستې شوې دي، او د پیژندنې عمل یې روان دی. او مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل.
پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې پر ورځ د وسلوالو په برید کې د یو استاد په ګډون 21 تنه وژل شول. د پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي باچا خان پوهنتون به د ګل په ورځ د زده کوونکو لپاره بیرته پرانستل شي. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن د دویمې وروستۍ ورځې لپاره د قطر په دوحه کې وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد زلان ازادي رادیو ته وایي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده، او نن یې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او د ښځو په رول خبرې وکړې. د طالبانو د شرطونو په اړه فیض محمد زلان وویل،
په دې اړه باندې خپل شرایط وړاندې کړل. تر ټولو مهم شرط یې د امریکایانو د وتلو، د مهالویش معلومولو، د قطر دفتر په رسمیت باندې پیژندل، تر څو دوی وکولی شي د سولې د خبرو او راتلونکو ناستو لپاره رسمي ادرس ولري. د تور لیست څخه د طالبانو ویستل، او دارنګه د طالب بندیانو د پریښودو دلایل یې وړاندې کړل.
په غونډه کې د بلابلو ډلو 1500 کسانو برخه لرله، او طالبانو هم د خپل سیاسي استازي ګډون تایید کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي له سعودي عرب سره د امریکا دوستي تر بل هر وخت مضبوطه ده. د ویل دواړه هیوادونه به په ګډه کار کوي چې په شام او یمن کې د جګړو له پای ته په رسیدو کې مرسته وکړي. جان کری د ریاض د سفر په پای کې دغه څرګندونې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل سعودي سیال سره په یو کانفرنس کې وویل، له ایران سره پر اټومي مسله د موافقې له کبله په دې دوستۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی. په شام کې فعالان وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې 3 کسان چې پکې نه ماشومان هم شامل دي وژل شوي دي. فعالان وایي شک کیږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنگي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې په خشام کلي کې د جنوري په 23 هوایي بریدونه شوي دي. راپورونه وایي د دې اداو په خپلواکه توګه سپخله نه دی شوی. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکو یې هغه 12 تنه وژلي چې د شام له لورې یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. د اردن پوځ پرون ویلي په یادو کسانو کې له ځینو سره وسلې وې او ځینې بیا شام ته په بیرته تللو کې بریالي شوي دي. د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر انډریو کومو د جنوري په 23مه بیړنۍ حالت اعلان کړ. له دې وړاندې د امریکا په لسو نورو ریاستونو کې هم د هنګامي حالاتو اعلانونه شوي دي. په نیویارک کې پر ټولو غیر ضروري سفرونو بندیز لګول شوی دی. د ګاډو او د تګ راتګ نظام معطل کړل شوی او پلونه تړل شوي دي. د دې طوفان له وجې د لږ تر لږه 12 کسانو د مړه کېدو خبرونه هم دي چې پکې زیاتره د ټرافیکي پیښو له وجې شوي دي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ د پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. د روس د پوځ یو چارواکي جنرال اولیک سیالوکوف د جنوري په 22مه ویلي په غریزو سیمو کې دا خاص مشکونه د هغو اوو نړیوالو پوځي مشکونو برخه ده چې سږ کال د روس ځمکني ځواکونه د کولو پلان لري. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ چې دا پوځي مشکونه به تر کله ترسره کیږي. اولیک سیالوکوف ته هم ویلي چې روس سږ کال هند، منګولیا، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو سره هم د ګډو پوځي مشکونو اراده لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو او دلته سره مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په پېښور کې د یوې مدرسې په محتمم بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. یو کارپوه وایي په چاسده کې په باچا خان پوهنتون تر برید وروسته د خلکو پر ریاستي ادارو اعتماد کم شوی دی.
پاکستان کې دومره څه وشو چې دلته کې د خلکو اعتماد ختمیږي په سټیټ باندې، په ادارو باندې.
د قبایلي سیمو زده کوونکي او استادان څه وایي؟
میش خلک امن پسند دی، میش امن غوړي دی،
میش ته امن په چار دی بدخ پاکستان شي. ان شاء الله زورنګ وزیرستان ابو داو چې صاف سر شي
زه چې سبا کوی یو هم خوښ دی بیا ابو داو وزیرستان.
دا به هم وره چې نړیوال اقتصادي فورم ته د پاکستان وزیر اعظم څه وینا کړ او کارپوهان پر دې اړه څه نظر لري. په قطر کې د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي دورځنۍ ناسته نن پای ته رسیدلې. د غونډې یو ګډونوال وایي
تمه موجوده ده چې د دې باس څخه د دې دوه ورځنی کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابر شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېیم پیړۍ جوړښت په توګه د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډېر سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په پېښور کوهاټ روډ باندې پندو چوک سره نږدې نن سهار یو بمی چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې شوې دغه چاودنه کې د یوې مدرسې محتمم قاضي صلاح الدین ګاډی په نښه شوی دی او د مدرسې محتمم سره د خپلو دوو ملګرو ژوبل شوی دی او ګاډی ته یې هم زیان رسېدلی. د ریسک 1122 د ترجمان بلال فیضی په وینا د غادرې کسان معمولی ژوبل شوي دي چې ورته ابتدایي درملنه د پیښې پر ځای کې ورکړل شوي او نورې درملنې لپاره لیډینګ هسپتال ته منتقل کړل شوي دي. پولیس وایي چې بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړی شوي وو. د چاودنې پلان لا هم تر دې دمه چا پر غړند اخیستی. تفصیل د زنان یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
د پېښور پولیسو په وینا پندو چوک سره نږدې نن سهار شوې چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډی په نښه کړی شوی دی چې پکې د مدرسې محتمم سره د خپلو دوو ملګرو ژوبل شوی دی او ګاډی ته هم زیان رسېدلی دی. د ریسکیو یو یو دوه دوه د ترجمان بلال فیضی په وینا دغه درې کسان معمولی ژوبل شوي دي چې ورته ابتدایي درملنه د پیښې پر ځای ورکړی شوي او د نورې درملنې لپاره لیډی ریډینګ هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. پولیس وایي چې بارودي مواد له مخکې ځای پر ځای کړی شوي وو او چاودنه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي. د چودنې پړاله تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. پام دې وي چې د یوې میاشتې د مودې دوران په مردان کې د نادرې په دفتر ځانمرګي برید، د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې په خسدارو ځانمرګي چودنه، او د روانې میاشتې په شلمه نیټه بیا د چارسدې باچا خان پوهنتون باندې د وسلوال برید غونډې پیښو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د اولس تشویش سیوا کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږیستئ. د پاکستان فوز پر باچا خان پوهنتون برید کې ککړل د 15 سهولتکارانو د نیولو ادا کړي او ویلي دي چې دا برید په افغانستان کې تنظیم شوی و. د پوز د اما اړیکو دفتر یا ایس پی آر بیان د لیفټنټ جنرل اسم باجوا په پیښور کې پرون د پوز د مشر جنرال احد شریف په مشرۍ کې د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د برید پر مهال له افغانستان لس ځله ټلیفون کالونه راغلي بول. نوموړي ویل چې نیول شوي کسان ریاض عادل، نورالله ابراهیم او زیا نومیږي. نور تفصیل له پیښور د مشل خبریال زلان چوبزی راکوي.
د پیښور په کور هډکوارټر کې د باچا خان پوهنتون وسلوال برید د پلټنو په اړه د پوز د سرلخکر جنرال لاهل شریف په مشرۍ کې د لوړې پایې پوزي غونډه وشوه. د غونډې وروسته د ایس پی آر مشر لیفټنټ جنرال آسم باجوا د باچا خان پوهنتون د وسلوال برید د پلټنو تفصیل یوې خبري غونډې ته په ډاګه کړو. د آسم باجوا په وینا په باچا خان پوهنتون باندې برید کوونکو ته زمینه برابرونکي 15 کسان ریاض، عادل، نورالله، ابراهیم او زیای گرفتار کړی دي او د نورو کسانو د گرفتارۍ هڅې روانې دي.
افغانستان میں تیار ہوئے تور ہم چیک پوسٹ کے علاقے سے انہوں نے عام
وسلوال پا افغانستان کے تیار شول. تورخم چیک پوسٹ باندې د یو عام وګړي په هیڅ د پولیسو دیخوا راوړېدل. یو بل وسلوال چې لا گرفتار شوی نه دی نو ځکه یې زنوم په ډاګه کول نه غواړم، هغه د غبرتون کې د عام سپرلو په گاډو کې تر مردانه پوری راورسول او په مردان کې د عادل او ریاض په نوم مرسته کوونکو ته وسپارل. په مردان 400 سرک باندې په دوو کورونو کې دغه وسلوال اوساتل شول. د نور الله په نوم یو بل مرسته کوونکی رکشه په بیا واخسته او بیا د برید پر ورځ یې په دغه رکشه کې برید کوونکی تر پوهنتون راورسول او د غنو په پټی کې کوس کړل. چرته نه چې بیا هغوی پوهنتون ته ورننه وتل. نوموړي زیاته کړه چې د عادل په نوم مرسته کوونکی مستری دی. لبری دا سوره جوړان دی په باچا خان پوهنتون کې د ودانې جوړولو کار کړی وو او د پوهنتون نقشه او معلومات یې برابر کړی وو. کوم چې برید کوونکی وو په هغه کې امیر رحمان د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی وو. د هغه پوره پیژندنه شوې ده او د نادرې نه یې تصدیق هم شوی دی. د پاتې درې برید کوونکو د ډي این اې نمونې اخیستې شوې دي او د پیژندنې عمل یې روان دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې د ایس پی آر مشر آسم باجوا وویل چې دوی هیڅکله هم په وسلوالو بریدونو کې په افغان حکومت باندې تور نه دی پورې کړی. په یوه مرحله باندې هم چا داسې نه دي ویلي چې ګنې د افغان حکومت لخوا داسې څه کېدل، بلکې داسې ویلي شوي دي چې له افغانستان نه کېدل. د کومې علاقې نه چې کېدو هلته هغه وخت وسلوال موجود وو، د افغانستان موبایل نمبر یې استعمالوو او دلته یې خلکو سره رابطې کولې او د برید کمانډه یې هم کوله. خبري غونډې ته د باچا خان پوهنتون د پلټنو تفصیل د نقشو او سلایډونو له لارې ورکړی شو. د پړې په غاړه اخستلو په وخت د تحریک طالبان د رادمخیل ډلې د مشر خلیفه عمر منصور او د یو خبریال ترمنځ ټلیفوني خبرې هم غونډې ته واورول شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روانې میاشتې د 19 نیټې نه د سویټزرلند په سفر وو. د خپلې دورې پر مهال یې په داووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته وینا وکړه. که څه هم نوموړي په خپله وینا کې ادعا کړې چې په پاکستان کې حالات د سرمایه‌کارۍ لپاره برابر دي، خو ځینې کارپوهان له دې سره موافقه نه کوي. همداراز ځینې بیا وایي چې باید وزیر اعظم خپله دوره د باچا خان پوهنتون د برید له کبله لنډه کړې وي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د خالی پورز د سویزرلند خار ډیویس څخه جنیوا ته روانېدو نه وړاندې مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون له وجې ورته د بیلابیلو هیوادونو او حکومتونو مشرانو سره د ملاقات کولو موقع ترلاسه شوه او هغوی یې د پاکستان د کامیاب اقتصادي ترقۍ د پالیسۍ نه خبر کړل. وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې په نړیوال کچ د پاکستان په حق له ښه رایه جوړه شوې ده او نړیوال مشران د پاکستان د اقتصادي کامیابو اعتراف کوي. په پاکستان کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د دې دورې په حق له څه نظر لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي
اصل کې پاکستان د دنیا د څومره ملکونو کې او خاص کر کوم چې یورپي هیوادونه دي او امریکا دا کانادا دا سټیډ ده دا غي سره زمونږ تجارت چې د هغه د اکسپورت په شکل کې او هغه د امپورت په شکل کې نو هغه ډیر زیات سیوا دي. بین پاکستان کې کوم فارن ډایرکټ انویسټمنټ چې موږ وایو نو دغه ملکونو نه ډیر غټه سرمایه کاری په پاکستان کې کیږي په ډیر کولونو نه چې ملک حالات ناسازگار دي نو دا غي د وجه نه چې کوم بیرونی سرمایه کاری ده نو هغه په ټپه ولاړه ده. نو زما په خیال سره پرایم منسټر چې کوم ویزټ ته په دغه فورم کې د دې پارټیسیپیشن چې ده نو دا ښه خبره وه او خاص کر چې کوم تجارت ته دغه ملکونو سره زمونږ نو هغه باندې ډېر ښه اثر کوي.
خود سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې په ملک کې د باچا خان یونیورسيټي د پیښي وروسته وزیر اعظم نواز شریف لا خپل دوره مختصر کول پکارو.
کومره معظم ملکونه دي کالټا د باچا خان یونیورسيټي دینه کم سطح پیسو مشینو هغه خپل دورې منسوخې او کتلی نو هغه مختصری ولې زمونږ حکمرانان د بدقسمتۍ نه هغه ډېر بې حسه دي هغه په داسې قسمه واقعاتو باندې بیانونه ورکړي دا قسمه دورې نه منسوخې او نه مختصره کوي. په اقتصادي کانفرنس کې د پاکستان شرکت او نه شرکت کې دوه سره به فرق نه پرېوتو ځکه چې هغه خو بین الاقوامي فورمونه دي ولته داسې خبرې کیږي چې پای کې د پاکستان ونې ملکونو سره رول نشته. نو څه هم که وزیر اعظم صاحب د ملک نه مخکې تللی و او واقعا وروستو شو خو بیا
د ذکر دا چې وزیر اعظم نواز شریف د سویزرلند په خار ډیویس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نه سربیره د امریکا نائب صدر جو بایدن او خارجه وزیر جان کیری سره هم ملاقاتونه وکړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. په بچا خان پونتون د تیرې چهارشنبه په ورځ د وسلوالو بریدو وروسته پرون په څلورمه ورځ د سرسده ضلع بازارونه او مارکیټونه بیا پرانستل شوي. په سرسده ښار کې اوسېدونکي او ډېر زیات غمجن شوي دي. د دغه بریدو وروسته دوی وایي چې د پیښې د ماشومانو په ذهنونو ډېر بد اغېز کړی او دغه رنګ له ویرې ترهې سره مخ دي. نور تفصیل چارسدی نه د مشالډو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا چارسدی د دکاندارانو د اتحادی یو مشر حاجی فضل غنی مشال لیډو ته په دې باب لوای
درې ورځې تاجر اتحاد د سوق اعلان کړو بازار مکمل بند درې ورځې نه پس زمنګا مطلب چې بازار کولاو شو او د خلکو په وړونو کې خوب حراس او غیره او غدړ چې کوم محسوسي کې وسم شته دي د نن نه چې یو کال یو میش څلور ورځې مخکې کوم درد مونږ تر رسیدلی هغه درد بیا راورسید مونږ ته.
بل خو هم د چارسدی سره جلی چې زده کوونکي دي وای که هم د ژوند هلې ځلې واپس شروع شوې دي خو له خلکو او په خصوص سوتګه ماشومان او د هغوی مور پلار اوس هم په ذهنونو بد اغیز دي او زیاتره خلک غمجن دي.
کوم چې دغه حملې نه مخکې کوم رونق خلکو کې کوم چهل پهلو بازارونو کې کوم چهل پهل دي ته ماشومان چې په لار سکول ته تلل یا په چټه کې راتل ته په مخ چې باکې رڼاګانې او کوم خندګانې او هغه شان خندګانې رڼاګانې تر اوسه پورې واپس نه دي راغلي او ایون نه چې تاسو نن هم سکولونو ته ورشي نو ماشومان کچ ډیر زیاته کم ده.
متهر شاه یو ډرایور وای چې دا یو داسې سانه هوا چې هر یو کور او هر یو کس غمجن کړي دي.
سنانه خپدي ماشومان په ذهن باندې بد اثر پروته دي. دکانونه اوس په مزه مزه کولاوی کی کارونو تخپل دروزی هو پیزا اوس هم غمجن ده او ماشومان چې کم دي داوی په ذهن باندې ډیر زیات اثر پروته او وی سکول ته نزي داوی په ذهن کې آیار ده.
د پامل دا چې دروانی میاشتې په شلمه نیټه د چهارشنبه په ورځ بچا خان په هتون باندې سلور وسلواله برید کړو چې پکې یوشتو پورې کسان وجل شوی دي. په وجل شوی کسانو کې د پونتون استاد د کون کی او د پونتون ساتون کی هم شامل دي. بلخو د چهارسده لوی اسپیټال کې د طبي علاج لپاره پراته پنځه کسان هم د علاج مالجه وروسته خپل کورونو ته لیږل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګستې اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د مختلفو تعلیمي ادارو استادان وایي ځنې قوتونه نه غواړي چې د پښتنو ځوانان تعلیم ترلاسه کړي او باید حکومت د ټولو په ځانګړې توګه د لورو پرتو سیمو تعلیمي ادارو ته پوره پوره امنیت ورکړي. د چرسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د بریدو وروسته دغلته د جمعې په ورځ د مختلفو یونیورسټیو استادانو یوه غونډه وشوه. د دې غونډې مشر جمیل چترالی له مشال ډیو سره په مرکه کې ویل چې د باچا خان یونیورسټۍ د پیښې وروسته د مختلفو تعلیمي ادارو زده کوونکي د امنیت په اړه اندېښمن دي او زده کړو ته یې تاوان رسیږي. زموږ همکار انیس اجمل له جمیل چترالی سره مرکه کړه. په سر کې ترې په باچا خان یونیورسټۍ کې د استادانو د غونډې حال پوښتلې.
تدید دو بنیادی مقاصد دو یو خود صوبی ټول وی سیز تل وخت چې هغه سره یو خپل یونیټی او یو سالیډریټی شو کی دویم حکومت د حکومت ته مطالبه وکړه چې په یونیورسټیز کې بل عموم او په خبر په هنتون چې په سکیورټی حالات داسې دي چې دې کې خصوصي اقدامات پکار دي او هغه غوښتنه کړې ده د حکومت نه چې دلته د اف سی ډیپلایمنت شي ځکه چې پولیس به انتها قربانې دي خو بیا هم دا ناکافی دی ځکه چې په دې ادارو کې د پښتونخوا د مستقبل زلمه پروت دی.
بل جمیل چترالی سره په دې وروستیو کې کله چې د آرمی پبلک سکول هغه پیښه وشو نو بیا په مختلفو ذهنو کې خاص کر زموږ د خیبر پښتونخوا د حکومت خبره وکړو په ځینو سکولونو ته ځینو ادارو ته سیکیورټی هم ورکړی و. تاسو دغه ټولو حالات نه مطمئن نه یې دغه سیکیورټی دغه امنیت نه چې کوم حکومت ورکړی و؟
مسل دا سم اداری دی یونیورسٹی خبیام لا اٹانومس دی دوی کے پوسٹ ڈپلائمنٹ چلے آغا صرف دمر کارو کی چھ داخل کرٹیل کی انگیج کی تدین زیاد سیکیورٹی انٹرنل لکا مین ڈپلائمنٹ ہیومن ریسورس ڈپلائمنٹ چلے دا دے واحد حل نہ دے خصوصی حالات رکھی خصوصی اقدامات کو لگاڑی آغا منتنخ کاری.
او تاسو دا اوس چې کومه پیښه وشوه باچا خان یونیورسټۍ باندې په دې کې خاص کر د هاسټل دا چې کوم واقعیت تاسو په خپل په یونیورسټۍ کې سټوډنټ سره ملاویږي سټوډنټ ته وایي د دې نه پس لکه په هاسټلو کې ظاهره خبره دی به یریږي ته به یو فکر وي نو آیا د دې طرف نه څه ډیمانډ څه غم خطر راغلی دی؟ او
کوم حالات کې نو یو خو به طالبات ټول یونیورسټۍ ایڈمنسٹریشن پکار دے چې په ټول صبح کې کم کم دی مرچې دي هغه ویجیلنس شي او عام سکیورټی چې کم نارمل حالات او غل دي نو پکار دے چې دلته دا پیدا سکیورټی چارج یو ریټایرډ فوجی دی وی کرنل دی وی بریگیډیر دی وی خو هغه واغه کوشش او سکیورټی ګارد دا ټول میکانیزم ری ویم کو ته ضرورت دی. دریم د هاستل کې چې څومره آؤټسایډرز دي پدې کې د سیاسي تنظیمونو ډېر غټ لاس وي د دغه تعاون به په کار وي پدې باندې د سیاسي ګوندونو یو غونډه په کار ده د طلباو په لیول هم او د سیاسي اکابرینو په لیول هم چې دې ټول په اتفاق وشي دې حواله سره د طالب علمانو ډېر زیات خدشات دي چې پدې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه ویر اباؤټس نه وي معلوم دغه سره سره د بعضی یونیورسٹی داسې دي لکه صوابی یونیورسٹی شوا لکه چاسدا وا لکه مردان دا چې دا هغه یو کریټیکل سیګنیفیکنس دی بیا دا هغه یو ولټایل لوکیشن دی رورل ایریاز کې دي بیا په خبر یونیورسٹی خپل خصوصی حالات چې په یو چار دیواره کې پنځه یونیورسٹی دي او پنځه ایڈمنسٹریشن دي نو دا د سمیت دي ته ان دی ویل یا د ګومل یونیورسٹی کې له دوه دغه څه بند ده نو طالب هم غواړي چې نو چې پنځه یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن یونیورسٹی بندې دا علاج نه دی نو د دې هر یونیورسٹی خپل مخصوص حالات دي او دا انډیویژوال کیس ټو کیس بیسز باندې قتل غواړي په دې کې د طالب تنظیمونو کردار دی د اساتذه تنظیمونو کردار دی د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کردار دی سیاسي پارټیانو کردار دی گورنر سے پکار دے چی پرو ایکٹیو کردار واخلی سی ایم سے انوائٹ کی منگم پور لاسو او کینو دے دے پارا یو میکانیزم ہو بس
دا د انسټیټیوټ اف پیس اینڈ کمپلیک سټډیز یا د امن او شخړو متلتی مرکز مشر جمیل چترالی او تاسو دوی واردل چې په خبر پښتونخوا کې د یونیورسټو امنیت په څه ډول باندې دی. زو افغانستان ته د خوست قومي مشرانو د مدني ټولنو یو شمیر غړي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د تیرې چهارشنبې ورځې برید د پولي په دواړو غاړو کې د پښتنو د ترقۍ پر ضد د ځنو کړیو پلان شوی سازش بولی. دوی د پاکستان حکومت هم وړي چې د پیښې ذمه‌وار کسان او همدغه راز نورې چې کومې کړې دي هغه ولستا په ګوته کړي. تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې.
د خوست قومي مشران او مدني فعالان وایي هیڅوک حق نه لري چې په علمي او تحصیلي مرکزونو وسلوال بریدونه وکړي، ځکه په دې مرکزونو کې پرته له دې چې د کوم کس فکر او نظریاتي مکتب په پام کې ونیول شي زده کړې کوي او روزل کیږي. د خوست مدني فعالان او قومي مشران د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د دې پیښې اصلي طرحان او پلان کوونکي پیدا او ولسته یې وښيي. مدني فعال فیض الله غمخور:
د پاچا خان پر پوهنتون برید د همدې لویې موخې لپاره ترسره شوی چې د پاچا خان د فکر لارویانو ته دا وښيي چې دلته د پاچا خان د ازادۍ پرمختګ او یووالي فکر نتیجه نه ورکوي. د خوست ولایت مدني ټولنې قومي مشران ځوانان د پاچا خان پر پوهنتون دا برید په کلکو ټکو غاندي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي چې په کابل او پیښور کې پر تعلیمي مرکزونو هم مهاله بریدونه د یو شمېر استخباراتي کړیو داسې لوبه ده چې نه غواړي دا سیمه د علم په رڼا روښانه شي.
دا نه یوازې د پاچا خان په پوهنتون باندې برید، بلکه مونږ تاسو د احمدشاه بابا مینه کې هم مونږ شاهد دي چې د جنو خوندې سوځول کېږي، د الکانو خوندې سوځول کېږي. دا همداسې یوه پلان شوې لوبه ده چې نه غواړي چې پښتون قوم د تعلیم د لارې مخکې لاړ شي.
قومي مشر حمید منګل وویل:
دا علمي مرکز نه هر څوک مستفید کېږي، که موافق دی که مخالف دی، که د هر مکتب فکر چښتن دی. دا حق دوی هیچ چاته نشته چې په داسې علمي موسساتو نه عمل وکړي او دا ښکلي استاذانو او محصلین د مرګ باندې ته وسپي.
د سیاسي چارو کارپوه عزیز الازلان د پاچا خان پر پوهنتون برید پر علم د جهالت او تورتم برید ګڼي.
زما په اند په پاچاهان پوهنتون باندې د جهل حمله ده په علم باندې. هغه څوک چې دا ډول حمله سرته رسوي، زما په عقیده وه په ورځ د قیامت هم د دې اعمالو جزا دوی په خپله باندې وړي.
دا مشال ریډیو ده.
روزونکو په قطر کې د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي دورځنۍ ناسته نن پای ته رسېدلې. د غونډې ګډونوال له دې څه تمې لري؟ له دې غونډې نو راځه چې د ناجیه سپۍ په دې رپورټ کې وو.
تمه ده چې د قطر په مرکز دوها کې د افغانستان د سولې په هدف دو ورځنۍ غونډه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ یو درېمګړي جوړښت ته زمینه برابره کړي. د دې غونډې یو شمېر ګډون کوونکي وایي هڅه کېږي چې یو تفاهم ته زمینه برابره شي چې مطرح شوي شرایط دواړه لوري ومني او د سولې خبرې وغځېږي. د دې غونډې یو ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان د یکشنبې په ورځ د قطر له مرکز دوهې څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل سمه ده چې د دې ناستې په نتیجه کې د جګړې د ښکېلو غاړو ترمنځ نږدېوالی پیدا شي.
تمه موجوده ده چې د دې بحث څخه د دې دوه ورځني کانفرنس څخه به داسې یو جوړښت زمینه برابره شي چې هغه به د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د یو درېمګړي جوړښت په توګه، د یو بې طرفه جوړښت په توګه باندې کار وکړي، تر څو موږ وکولای شو هغه شرایط چې د دواړو لورو لخوا نه رامنځته شوي دي یا بحث پرې باندې کېږي هغه نرم شي او د افغان سولې لپاره ټوکېدلي هیلې هغه وغځېږي.
ښاغلي ځلان ویل چې د پګواش غونډې په اوله ورځ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې خبرو اترو په غځېدو خبرې وشوې. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یوې نړیوالې موسسې په مرسته جوړه شوې. د دې موسسې د نړیوالې برخې عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په ګډون د بېلابېلو ډلو 55 استازیو په دوحه کې ګډون کړی او د نوموړي په وینا چې د خبرو فضا ډېره ښه وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت رسمي استازیو ګډون نه دی کړی. له بلې خوا د پګواش په غونډه کې د وسلوالو طالبانو استازیو په خپلو مخکنیو شرایطو ټینګار کړی او ویلي چې له افغانستان څخه په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیست څخه د دوی د ډلې ایستل، د طالبانو د رسمي ادرس په رسمیت پیژندل، د ډلې پورې د اړوندو زندانیانو خوشي کول او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو توقف د سولې له لومړنیو اړتیاو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت اساسي قانون او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې کرخې په توګه یادوي. خو د سیاسي چارو شنونکي وایي ښه به دا وي چې دواړه غاړې له خپلو مطرح شوو شرایطو څخه تر یو حد شاته شي. افغان کارپو احمد سیدی په دې اړه وویل،
بهل خو دولت افغانستان قانون اساسي او
افغانستان دولت اوس مهال اساسي قانون یو سره کرخه یاد کړي او طالبان هم بهرني ځواکونه، خو زما په نظر سوله یو طرفه لار نه ده. خو به دا وي چې دواړه لوري تر یوه حده د خپلو شرطونو یو څه شاته ولاړ شي.
خو د ښاغلي سیدی په وینا کې چیرې د سولې خبرې د حکومت له ملاتړ څخه برخمنې نه وي، ګټورې پایلې به ونه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تېرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د دلوي یا سلواغي په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي.
پنځه بجې شوې. له فرخند اسد د خبرونو لنډیز اورو.
نن سهار په پېښور هاي کوهات روډ له پندو چوک سره نږدې په یوه چاودنه کې درې کسان جوړل شوي دي. د پېښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي، په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوې چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو جوړل شوی دی. په ضلع لهنګو کې د تراګرۍ مخنیوي ادارې چارواکي وایي، په سیمه کې د عملیاتو پر وخت کې د ناقانونه ګرځول شوې تحریکي طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولې وسلوالو لپاره دی اړه سنې دی ویلي. د پاکستان فوج وایي د چارسدې په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تن نیولې دي. پرون د پېښور په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د فوج ویان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل، له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سموده وړاندې د ودانۍ په جوړولو کې کار کړی و. د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویمه ورځ په دوحه کې وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي ریډیو ته ویلي چې د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن یې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او د ښځو پر رول خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي، له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي. د روس پوځي چارواکي وایي، سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړی مشکونه دي. په شام کې فعالان وایي، د دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې درې شپېته کسان وژل شوي دي. فعالان وایي، شک کېږي چې دا هوایي بریدونه د روسي جنګي الوتکو لخوا ترسره شوي دي. د اردن چارواکي وایي، د هیواد ساتونکي هغه 12 تنه وژلي چې د شام له لوري یې اردن ته د راوړېدو هڅه کوله، او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واوري طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی. د نیویارک ګورنر تېره ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. اوریدونکو، په دې نیمه کې به دا هم وره چې د چین ولسمشر د ایران سفر کړی او همدارنګه په امریکا کې د واورې طوفان په اړه هم رپورټ لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه خبره کړې دي، احمدالله ته وښه.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټه د 400 پیخي پلټنو لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې په 15 ورځو کې به رپورت پېښ کوي. د ترڅنګ دا فیصله هم کړې شوې ده چې د باچا خان یونیورسيټي امنیتي انتظاماتو کې غفلت کوونکو پر ضد به سخت کاروایی کولای شي. ورځپاڼه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو همیشه د غفلت نه ګټه پورته کړي، او که اولس حکومت د ناقص امنیت ذمہوار ګڼي نو په حق دي، ځکه چې د ارمی پبلک سکول پیخي ورستو د اپیکس کمیټې په غونډه کې داوا وکړه شو چې د تعلیمي ادارو لپاره امنیتی انتظامات خکړې شوې دي، خو په حقیقت کې داسې نه و. ورسپانه لیکي چې ضرب عزب اپریشن په آخري مرحله کې دی، او په تیښته مجبور وسلوالو نه د وړاندې څخه د زیات سخت کاروایی خطر وي. نو په کار ده چې حکومت د خپلو خامیانو او کمزوریانو بیا د سره جایزه واخلي، او په نېشنل اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد کولو سره سره د پولیسو او د استخباراتي ادارو کارکردګي د هم خکړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس له پکار دي چې د سکیورټي په معاملاتو کې صرف په ادارو انحصار نه کوي، بلکې خپل سترګې د هم خلاصې ساتي، او چې په کم ځای کې هم څه خطر ورته په نظر راشي نو قانون نافذونکي ادارې د پری خبروي چې په فوري توګه مخنیوي وکړي شي. جنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلند په ښار ډیویس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د سرمایه کارانو یو ګروپ ته خپل وینا کې وویل چې دوی داسې پاکستان غواړي چې نه صرف په پخپله پر امن محفوظه او خوشاله وي، بلکې په ټولو گاونډي ملکونو کې هم امن وي او دا سیمه د ترقۍ په مخ روانه شي. ورسپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې وزیر اعظم نواز شریف د نړیوالې ورورولۍ او سرمایه کارانو په وړاندې د پاکستان کیس په کامیابۍ سره پیش کړو، خو که نړیوال سرمایه کاران په پاکستان کې سرمایه کاري وکړي نو ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کېدو سره سره برآمداد کې هم اضافه کېدی شي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د ولس حالات بدلولو لپاره حکومت لا نیغ په نیغه هم څه ګامونه پورته کول پکار دي. د امن او امان سره سره د تعلیم، صحت او د صفایي سهولیات په ټول ملک کې په جنګي بنیادونو ښه کول پکار دي. دې نه علاوه د معاشي ترقۍ ګټې عام ولس ته منتقل کول ضروري دي، کم چې نه کیږي. نو حکومت لا په دې لړ کې د خپلې کارکردګۍ جایزه اخستل پکار دي.
مشال جوړتا اوګستی هفینګټن پوسټ ورسپانی په پاکستان کې د غیرت په نامه او وجنو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي یو پاکستانی فلم چې د ښځو د غیرت په نوم وجنې پر موضوع جوړ دی، د امریکا آسکر ایوارډ یا جایزې لپاره نامزد شوی دی. د دې دستاویزي فلم ډایرکټره شرمین عبید وایي چې له هېواده د دغه مسلې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې د هېواد د ګډو ځواکونو مشر لخلیلی کی چې د نیټو ائتلاف غړي هېوادونه په دې رضا دي چې باید له افغانستان سره اوس هم مرستې وشي. د دواړو مقالو غټې برخې له ملیحه امیزاده اورو.
د هافینګټن پوسټ ورسپانه لیکي په پاکستان کې د فلمونو جوړونکي شارمین عبید چې فلم یې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی، غواړي چې د فلم له نامزد کې سره په هیواد کې دننه یوې مهمې مسلې یعنی د غیرت په خاطر د ښځو وژنې مخنیوي طرف ته پام راوګرځوي. ورسپانه په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو ډلې عورت فاونډیشن لخوا لیکي چې په پاکستان کې هر کال خواوشه زر ښځې د دې لپاره د سزا په توګه سنګساریږي چې کورنۍ او یا ټولنې له شرم سره مخامخ کړي وي. د ادارې په خبره کې دې شي دغه شمیر له دې هم سیوایي ځکه چې دغه وژنې نه رپورټ کیږي. ورسپاڼه لیکي په 2015 کال کې پاکستانی سینټ د غیرت خاطر وژنې خلاف د بل په حق کې رای ورکړه چې له مخې هغه کسان له سزا نشي بچ کېدی چې په دغو پیښو کې ککړ وي، خو اوس هم لا دغه بل د قانون شکل نه دی خپل کړی چې له امله اوس هم بې له سزا د جرم ارتکاب کیږي. شرمین عبید ورسپاڼې ته ویلي چې د آسکر ایوارډ لپاره نومول شوی دستاویزي فلم A Girl in the River The Price of Forgiveness له لارې په هیواد کې د غیرت خاطر وژنې خاتمه غواړي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د هیواد د ګډو ځواکونو مشر له خولې ویلي دي چې د نیټو ملګري هیوادونه له افغانستان سره د ائتلاف مرستو ته په دوام ورکولو په مکمله توګه رضا دي. د جنوري پر 22 په پیرس کې خبریالانو سره په خبرو کې د نیټو دفاع وزیرانو د هغه غونډې چې یو ورځ مخکې په برسلز کې وشوه په حواله مرین کور جنرل جوزف ډنفورډ وویل چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې موده د چا د بریا یا په بیلاتو تمام نشوه، خو د نوموړي په خبره د تیرو کلونو پرتله له افغان ځواکونو سره لږ نړیوال ځواکونه مل وو. ډنفورډ وویل نه غواړي چې 2018 کال هم د تیر کال په شان وي. دغه په خبره اوس هم ډیر کار پاتې دی او افغانستان لا هم د ائتلاف ملاتړ ته ضرورت لري. نوموړي وویل د ائتلاف غړو هیوادونو په دې اتفاق وښودلو چې خپلو سیاسي مشرانو ته به وایي چې د 2015 کال نه زده کړه وکړي او د هغې په بنیاد افغانستان کامیابۍ لپاره تیار کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. د چین ولسمشر تهران ته د یو سرکاري سفر پر مهال ایراني چارواکو سره پر دوړخیزو سیاسي او اقتصادي مسلو خبرې کړې. شي جن پینګ چې پر ایران د نړیوالو بندیزونو تر لری کېدو وروسته تهران ته تللې وویل د ایران او چین ترمنځ د اړیکو د نوي باب پرانستلو ته هیله مندې. د مشالډو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته سالیو احمد سالی وړاندې کړي.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د شامې پر ورځ ایران ته د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر حسن روحاني او وروسته مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره په تهران کې وکتل. شي جین پینګ تر دغو کتنو وروسته له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل
موږ تصمیم ونیوه چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې په ستراتیژیکو اړیکو واړوو. هغه موضوع چې موږ سره تړي دا ده چې دواړه لوري باید له فرصت نه په استفادې په بېلابېلو برخو کې راکړه ورکړه او د دواړو هېوادونو ترمنځ سیاسي اعتماد زیات کړي، ځکه لا هم زموږ دوه اړخیزو ګټو ته په پام سره ځینې کلیدي مسایل شته. موږ باید هغه مسایل تقویه کړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دغه کانفرنس کې وویل د دواړو هېوادونو ترمنځ پر اقتصادي مرستو هم خبرې وسوې. ده وویل د ټوریزم په وړاندې مبارزه او په سیمه کې د افراطیت موجودیت هغه مسایل و چې د دواړو هېوادونو مشرانو ورباندې خبرې وکړې. د ټوریزم موضوع د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه، د هغو اختلافاتو په وړاندې مبارزه چې سیمه یې نیولې، په دوه اړخیزو خبرو کې د تاکید یو مورد و. د چین له ولسمشر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د کابینې شپږ وزیران ملګري دي. تر 2014 میلادي کال پورې د چین او ایران ترمنځ سوداګري د 250 میلیارډو ډالرو په اندازه ثابته پاتې وه، خو په 2015 میلادي کال کې د تیلو د بیو د ټیټېدو له کبله دغه رقم راکم سو.
د امریکا ختیځ څو ایالتونه سخت واورو ځپلی دي. د نیویارک په ګډون په 11 ایالتونو کې بیلانی حالت اعلان شوی دی. په نیویارک کې ډېرې لارې او پلونه بند شوي، په زرګونو الوتنې لغوه شوي او په زرګونو کورونه هم له بجلی بې برخې شوي دي. تفصیل یې نوري وړاندې کوي.
درنو واورو چې د امریکا ختیځې برخې سختې ځپلې لمنې تر نیویارک ښاره پورې رسېدلې او په دې ښار کې ډېر خدمات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نیویارک والي اندریو کوامو پرون اضطراري حالت اعلان کړ. په دې سره نیویارک یولسم ایالت دی چې اضطراري حالت پکې جاري کیږي. کوامو د نیویارک ښار په ټولو واټونو کې د موټرو پر ګرځېدو بندیز اعلان کړ او ویویل چې ښار ته غځېدلي تونلونه او پلونه به هم بند وي. هغه خبر اعلان ته وویل چې د خلکو خوندیتوب زموږ لومړیتوب دی او دی د نیویارک له ټولو اوسیدونکو غواړي چې د واورې په دغه طوفاني هوا کې له خپلو کورونو راونه وځي. د نیویارک د ځمکې پر سر مترو او د اورګاډي خدمات هم درېدلي دي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسو په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ښایي تر 1.5 سانتي مترو پورې واوره ووري چې په دې سره به دا تر ټولو ناوړه پنځم ژمی وي چې دغه ښار ورسره مخامخ کیږي.
Given what we're seeing, it is imperative that people get off the road.
اوسنی وضعیت په پام سره چې موږ وینو دا حتمی ده چې خلک له واټونو لري شي. هر هغه څوک چې خپل کار ته له موټر سره راغلی باید خپل کارونه بند کړي او سمدستي کور ته لاړ شي. هر هغه څوک چې ښار ته له نږدې سیمو راغلی وي باید بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د درنې واورې اورېدل په لشلو زیاتو ایالتونو کې د جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي دي. له دغو واورو سره په تړاو پیښو کې د لږ تر لږه 300 تنو د مړینې راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر کسان په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د نیوجرسي او دلاور په ګډون په ځینو ساحلي ایالتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. هوایي شرکتونو له تېرې ورځې راهیسې لږ تر لږه 5000 الوتنې لغوه کړې دي. په تېره بیا واشنګټن، فلادلفیا او نیویارک ته ټول پروازونه لغوه شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو په ختیځ ځینو برخو کې 102 سانتي متره واوره ورېدلې چې له امله په زرګونو کورونه له برېښنا بې برخې شوي، ترافیکي خوځښت له ستونزو سره مخامخ شوی. په پنسلوانیا او کنتاکي کې موټر له 12 ساعتونو زیات په سړکونو کې بند پاتې شوي دي. په واشنگټن کې چارواکو له پرون راهیسې د پلازمینې د اورګاډي او بسونو ترانسپورټي خدمات هم بند کړي دي. ویل کیږي چې د درنو واورو طوفاني هوا به نن هم دوام وکړي. د امریکا د هوا پیژندنې ملي اداره وایي چې دغه واورې به شاوخوا 15 میلیونه امریکایان اغیزمن کړي چې دا د امریکا د نفوسو یو درېیمه برخه ده. اټکل کیږي چې زیان به هم له 1 میلیارډ ډالر واوړي. دغه اداره وایي چې ښایي دغه سخت ژمی به په هغو لسو سختو ژمو کې حساب شي چې دغه سیمه یې ځپلې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشه ګردی مکمل ختم
افغانان سو غاړي به شک چې
ډیره سخت را باندې تیره یا هر څه کې
نه سره مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ.
مشال لوتو غوګستی نیوټایمز ورسپانه لیکي چې د پېښور او چاسدی د پېښو وروستو اکثره د پاکستان حکومت او پوځو د دغو پېښو په څیر د بریدونو تور پر ګاونډیو هیوادونو اچوي. همدغه راز دغه ورسپانه زیاتوي باید چې پاکستان اوس د پخوانۍ پالیسۍ نه راووځي او د دا قسمه پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د لیکنې غټې برخې له فرخنده صدورو.
په نیویارک ټایمز کې محمد حنیف جان لیکي د تیرې چار شنبې په ورځ د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسوالو د حملې وروسته امنیتي چارواکو ویل دوی د ترهګرو ډلو خلاف جنگ ګټي ځکه دغه وسوال په داسې ځایونو بریدونه کوي. یو میاشت وړاندې پاکستان د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو د حملې لومړی کال ولمانځه. په دغه حمله کې یو سل څلوېښت کسان چې زیاتره ماشومان وو ووژل شول. له دغې وروسته داسې ویل کېدل چې داسې پېښې به بیا ترسره نه شي، خو وسلوالو یو ځل بیا یوه تعلیمي اداره په نښه کړه. له داسې حملو وروسته خلکو احتجاجونه وکړل، شمې بلې کړې، ګلونه یې د پېښې په ځای کې کېښودل او حتی د پاکستان پوځ یوه سندره هم خپره کړه چې دوی به د دښمن بچو ته هم تعلیم ورکوي، که څه هم د کام بچي په یو غیر محفوظه ټولنه کې اسکول ته ځي. له دې سره سره پروګرامونه وشو، خلکو خبرې وکړې، خو د دغو ماشومانو د میاندو او پلرونو پوښتنه تر اوسه امنیتي ادارو او پوځ ځواب نه کړه چې په اسکول کې د دوی د ماشومانو د تحفظ ذمهوار څوک وو. د دې پیښو وروسته د پوځ بیان وویل دا د ضربې په عملیاتو کامیابی ښایي چې وسوال اوس داسې بریدونه کوي. بلخوا ځینې امنیتي څیړونکي وایي دا د وسوالو لپاره یو آسان هدف دی چې سکولونه او کالجونه په نښه کوي. د وژل شوو زده کوونکو مور پلار سره بله لار نشته بغیر له دې چې د حکومت او پوځ نه دا پوښتنه وکړي چې د بچو د قاتلانو یې څه چل وشو. دا مور پلار وایي دوی خپل بچي زده کړو له لیږلي وو، دوی زده کوونکي او یا استادان وو، دوی تعلیمي ادارو ته د وسوالو سره د جنگ لپاره نه وو تللي او نه د شهادت لپاره تللي وو. دا هر څه د دوی بهادري نه ښایي بلکې د دوی بېوسي ښایي چې دوی دونه بېوسه دي چې حتی ماشومان یې په سکول کې هم محفوظه نه دي او دا هر څه په دوی تپل شوي دي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د هرې داسې پېښې وروسته وایي چې په دې کې یې دښمن لاس لري. لیکوال وایي د دغې پېښې وروسته یو خبریال په ټي وي وویل دا د پټانکوټ د پېښې رد عمل دی، او بیا هم دغه خبریال دا هم وویل هند پر خپله د پټانکوټ پېښه کړې ده. نو دلته پوښتنه دا ده چې آیا دوی د یو داسې بې رحمه دښمن سره مخامخ دي چې خپل عسکر هم وژني نو ځکه د دوی بچي هم وژني. لیکوال وایي باید حکومت او پوځ په نورو هیوادونو د الزاماتو لګولو پر ځای په خپله د داسې پېښو مخنیوی وکړي ځکه چې دوی د شهیدانو ستارخانه نه ده پرانستلې.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
د فرانس پریس خبری اجانس د خبر پختونخوا د تعلیمي ادارو د امنیت ساتنې موضوع ته په یو رپورټ کې کتنه کړې ده. رپورټ وایي د صوبی حکومت د سکولونو د هغو د زده کوونکو له وسلوالو حملو څخه د حفاظت کار ښوونکو ته پریښی دی. رپورټ د چارو د یوه شنونکي په حواله زیاتوي چې حکومت باید د هغو افکارو او کړنو مخه ونیسي چې د سغدریزو او ترهګرو پیدا کېدو لامل ګرځي. تفصیل له هارون باچاورو.
د فرانس پریس خبری ایجنس رپورټ وایي له هغې وروسته چې د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د تیرې چار شنبې د وسلوالو برید پر مهال د هغې یونیورسټۍ د یوه استاد لخوا پر وسلوالو د ډزو کولو خبرونه خپاره شول، په هغه هیواد کې یو وار بیا پر دې خبره بحثونه توده شوي چې یو ښوونکی باید له ځان سره وسله وساتي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د 2014 کال د دسمبر له حملې وروسته چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وژل شوي ول، استادانو ته اجازه ورکړل شوې چې که هغوی وغواړي نو ټوپکې یا تماچې له ځان سره ساتلی شي. په رپورټ کې د پېښور په اخون آباد کې د نوید ګل په نوم د پرایمري سکول د یوه استاد خبره راغستل شوې چې ویلي دي په سکول کې چې له ما سره خپله چاینا تماچه وي نو زه ډاډه اوسېږم. رپورټ کاږي وسلوال له یوې مودې راهیسې په پاکستان کې سکولونه او د هغو زده کوونکي په نښه کوي. په لیکنه کې په 2012 کال کې په سوات کې پر ملالې یوسفزی د وسلوال برید یادونه هم شوې ده. رپورټ دغه راز وایي د طالبانو هغه ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمهواري منلې د جمعې پر ورځې د سیمې پر سکولونو د ورته حملو کولو خبرداری ورکړل. رپورٹ د خیبر پختونخوا حکومت دی و ویان شوکت یوسفزی په حوالہ وای چې په صوبه کې د سکولونو ټول شمیر اتش پیته زره او د پولیسو هغه 1550 زره دی. د نوموړي په خبره حکومت د سکولونو د امنیت ساتنې وس نه لري او ځکه نو استادانو ته ویلي چې له ځان سره وسلې وساتي. خو په رپورٹ کې بیا د دفاعي چارو د پوه ریټایرډ بریګیډیر سات خان خبره راغستل شوې چې وایي د سکولونو استادانو ته د وسلو ساتلو اجازه ورکول د حکومت یوه احمقانه پریکړه ده. په رپورٹ کې د خان لخلې زیاته شوې پر زیاته دی چې حکومت له استادانو د وسلوالو پر ضد مزاحمت تمه وکړي، د هغو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره باید جدي مبارزه وکړي چې سخت دریځي او ترهګر زیږوي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په ډېر اسمل خان کې په یو شخصي سکول کې د امن ورځ ومانځل شو. په دې لړ کې یوه دستور وشو چې په کې د سکول زده کوونکو چارواکو ګډون وکړ. دغه دستورې ته د مشل ډو خبریال سیلاب مسعود هم ورغلی وو او دا رپورټ یې را لېږلې.
اقبال ایگل پبلک میڈل سکول منیز آباد ڈیرا اسماعیل خان کشے دے ہفتے پورس دے امن ورز ول منزلہ شوا داغا اولے سرا پسکول کش پس دکڑا لگیا قبائلی ووڑ کیو جن کو طالب علمانو پزڑا پورے خاچے ٹریبلو پیش قول و سرا معلوماتی خوندور تقریرونا ہاں وکڑل دے دغے ونڈے ستر ملمات دے ڈیرا اسماعیل خان تحصیل ناظم مخشنی کیپٹن عمر امین گنڈا پور پا داغا مناسبہ د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژغه ده.
موږ ډېر امید ده کې دا بچي موږ بچي به ان شاء الله وزیرستان اډي خان پاره یو ډېر ښه مستقبل جوړي پوره من ترقی یافته ان شاء الله.
د دګي سکول مشر آیت الله مسعود وویل
د مش خلک امن پسند دی، مش امن غوړي دی، امن دی رواتلې د پوره مش په دغه رنگ تقریبا نه کوي او په دغه شی د علاقې مش معززین خلک رو غوړي او د بچون و تخپل چې کوم ټیلنټ دی ان نصابي سرګرمي سره غیر نصابي سرګرمي باندې برپور توجه
پس دکڑا لگیا دعا قبائلی طالب علمون اسد اللہ نور اللہ دے مستقبل سا ارادے لاری وار وائی زنے
من ہم اسد اللہ مسعود ہے شبہ جم کلاس طالب علم یا مجید وزیرستان پروڑی کڑی مجید آمن پچار دے بدخ پاکستان شی انشاءاللہ زورنگ وزیرستان ابو داو چیز آف سار شا
دے من ہم نور اللہ دا ایزا دے فور کلاس طالب علم یا زی چی سبا کویا یا دا در پر در مسی چی دی دا چی دا تفروتی دو بیا سا غون بیا وزیرستان تا لاشا دے مخواهشت بیا بیا ابو داو وزیرستان
دے غون دے پورستون شه په غونډه کې موجود ټولو کسانو د پخا امن د پاره پر شریکا دعاګانې وغوښتلې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اور دن کو څو وخت رئیس په خبري سمو کې د ترګری د پیخو لوجه د کرکټ او دا شان نور لوبې تر څه حدا کمې شوې وي، ولې دا سات حکومتي او په ولسي ډول د لوبو میلې جوړولې شي. همدغه راز د سدابهار کرکټ ټورنمنټ په نوم په چرمنګ باجوړ کې د لوبو یو میله روانه ده چې پکې د سیمې شاوخوا 50 کرکټ ټیمونه برخه اخلي. تفصیل د شنواس ترګزی په دې رپورټ کې اورو.
د باجوړ ایجنسی په چارمنګ کې سدابهار کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی چې پکې د سیمې نه د 500 زیات کرکټ ټیمونو برخه اخیستې. دغه سیمه چې د ترهګرۍ له وجې ځپل شوې وه، ځوانان یې داسې لوبو ته ډېر خوشاله دي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي د شریف خانې کرکټ کلب کپتان اکرام الله وویل
پروس کله ټورنمنټ کې مونږ ټیم نو څه کال ان شاء الله زمونږ پوره امید دي چې ټیمونه نورم ډیر راشي ټورنمنټ کې ښه به زبردست علاقه زمونږ لپاره الله واپس مونږ خپل علاقه باد کو خپل زبان یو ټورنمنټ ښه شوی دی. دې خلکو مونږ ډیر زیاته مننه شکریا ادا کوو چې ځکه مونږ لپاره دنیا یو فیمس ټیم دغه کله او مونږ سره ډیر ښه ګیم کوي.
بیا مې د سردار خان نوم یو ځوان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې هغه به پر راتلونکو کې د ګردې قبایلي سیمې د کرکټ لوبغاړو لپاره هم کوشش کوي چې د کرکټ میله ورله جوړه کړي.
دې نه مخکې سمې چې نه کېدل بیا دا وه 10 کاله
چې د سیل حالات ډېر خراب او اوس ماشاء الله بدیله چې د هر ځین ټیمونه راځي نو مونږ هغو ته اجازه ورکړی دی ماشاء الله او مونږ ټې مخ لاړو مونږ سره دلته خپلې مقابلې کوو دا زمونږ د خپلې علاقې یو ښایسته ګرون دی
د کال 2004 راهسې په باجوړ ایجنسۍ کې د ترهګرۍ د پیښو له وجې لوبې کول کم شوي وو چې وروسته دغه شان سرګرمۍ بېخي بندې شوې وې عبدالله افغان د چهارمنګ اوسېدونکی دی او وی ویل
خاص کر دا چارمنگ خو یو جنگ میدان ګرځیدلې او دلته به ډېر دغه د وحشت خبرې کېدلې څوک به یو ځای کې کېناستلی نه شو ګرانونه او دا غلا بلې لرې خبرې دي چې هغه خپل آواز نه شو پورته کولی د دغه وحشت او د دغه ترهګرۍ له کبله
د دې لوبې ارګنایزر یا جوړوونکی حسین احمد وایي چې هغوی له نور کرکټ ټیمونه هم را روان دي چې ګنې په دې لوبه کې برخه واخلي
د اوسه پورې 50 ټیمونه راغلي دي دا ټورنمنټ کې نو موږ د سدا بهار امن کرکټ ټورنمنټ په نوم باندې جوړ کړی دی دا غواړو چې دلته زموږ سره کوم ینګ ټیلنټ دی هغه راشي او هغه دلته ګیم وکړي نو فی الحال چې دی نو دا چې دی دا د باجوړ په سطح باندې محدود دی مونډا یا د مومن دی سر ټیمونه په کې داخله نه ده کړې
د دغه تنانو په وینا چې دی لوبله د سیمې عمومي خلک هم تماشې له راځي او ورته د سرکاري انتظامي مرسته هم حاصله ده او وی ویل چې د دغه لوبې مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
ادونکو مشال ریډیو ته غوږ استی زو افغانستان ته له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانۍ جوړه شوې خو د مسلکي ډاکټرانو طبي سامان آلاتو د نشتوالي له امله بند پرته ده خو د روغتیا چارواکي وایي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به دغې ته ورته سامان برابر کړل شي او په شپږو میاشتو کې به روغتون به په فعالیت پیل وکړي نور حال د جلالآباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد روغتون ته ټول طبي سامان آلات پوره کوي نوموړی وایي
د پښتو شفخانې تېر کال د ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن یو گروپ 15 تنه په خوا سلیکټ شوی دي پاسپورتونه ویزې مو ته غوښتل دي صرف منتظر دي پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره اوس یو بل گروپ هم ټریننګ لپاره ماده ان شاء الله موږ په همدغه هفته کې هغه سلیکټ کوو زی د برق موضوع موږ یاد کړو د برق موضوع ان شاء الله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغه روښتون ته ورسو صرف یوازې موږ ماتلې هغه تجهیزات دي د تجهیزات په بخش کې هم موږ درې سفر لاره اسلام آباد ته اوس خوشبختانه په اخري سفر کې وزیر مالیه موجود هغه تعهد کړی چې راتلونکو دوه میاشتو کې موږ تجهیزات سپاري
ډاکټر نجیب وایي چې په خزینه کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره مسلکی ډاکټرانی روزلی چې په راتلونکو اونۍ کې به په کار پیل وکړي
خو کې د انکرهم د کینسر د تشخیص لپاره لومړی ځل د ټول افغانستان کې د کینسر د انکرهم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په امکان سره خپل څلور تنه خزینه ډاکټرانی په ترکیه کې هم ټریننګ کړی او هم شپاره سپای د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ تر ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو یو هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا به په افغانستان کې یوازینی مرکز سي د خزینو کې د انکرهم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او ایسارک ولسوالۍ لپاره د 50 بسترېزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالی کار کې به یې چارې پیل شي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اودونکو د نن ورځې د ناسا خبرونو وروستۍ شېبې دي درې منټه کم شپږ بجې شوې نو راځي چې لا فرخنده سره د وروستۍ لن خبرونه وره
نن سهار په پیښور کوهات روډ له بندو چوک سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان جوړ شوي د پیښور پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د یوې مدرسې د محتمم قاضي صلاح الدین ګاډې په نښه کړل شوې چې پکې نوموړی سره د دوو ملګرو جوړ شوی دی په ځل لهنګو کې د تراګرې مخنیوي ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت یې د ناکامونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر سره د څلورو ملګرو نیولې وسوالو لا په دې اړه سندې دی ویلي د پاکستان فوج وایي د 400 په باچا خان پوهنتون له حمله کوونکو سره د مرستو په تور یې 15 تنه نیولې پروند په خبر په کور هډ کوارټر کې د پوځي چارواکو د غونډې وروسته د پوځ بیان لیفټنټ جنرال عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته وویل له حمله کوونکو سره په 15 مرسته کوونکو کې یو تن په باچا خان پوهنتون کې سمو دوړاندې د ودانې په جوړولو کې کار کړی وو د افغان سولې په اړه له طالبانو سره د یو شمېر افغانانو غیر رسمي ناسته نن په دویم ورځ په دوحا کې پای ته رسېدلې. د دې غونډې یو ګډونوال فیض محمد ځلان ازادي رادیو ته ویلي، د غونډې لومړۍ ورځ په ښه توګه پای ته ورسېده او نن یې د جګړې په ختمېدو د بشري حقونو او د ښځو پر رول خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سعودي عرب سره په ګډه په شام او یمن کې د جګړو په ختمېدو کې مرسته کوي. د روس پوځي چارواکي وایي سږ کال د دې هیواد پوځ له پاکستاني عسکرو سره په غرونو کې د پوځي مشکونو اراده لري. د روس د پوځ په حواله دا د پاکستاني او روسي ځواکونو په غرونو کې لومړي مشکونه دي. په شام کې فعالان وایي چې دغه هیواد په ختیځ کې د هوایي بریدونو له وجې 3 کسان وژل شوي چې پکې 9 ماشومان هم شامل دي. د اردن چارواکي وایي د هیواد ساتونکي هغه 2 تنه وژلي دي چې د شام له لوري اردن ته د راوړېدو هڅه کوله. او د امریکا په ختیځ کې د نورو ښارونو په څیر نیویارک کې هم د واورې طوفان دی چې ورسره دغه ښار تړل شوی دی. د نیویارک ګورنر تېره ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړی.
اودونکو همدې سره د مشال د نورځې نه ساته خپرونې پای ته رسیږي، خو تاسو کولی شئ چې پر همدې څپو د ډیو رادیو خپرونې واورئ. د مشال ډیو ټولې خپرونې په مشال ډیو .com هم تاسو اوریدئ شئ. سبا سهار پوره په 9 بجې به یو وار بیا زموږ خپرونې پیلېږي. تر هغې پورې خپل کوربه سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لپاره